السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ 2023 کال د جون د میاشتې دریم نیټه ده. ملیحه میرزاده او د مشال ریډیو په دې کډه کې تاسو ته هرکلی کوم. وخت په پېښور کې د ماسپخین 3 بجې شوې دي. په خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او سیمې په اړه د رپورټونو تر څنګ هفتوار پروګرام حجره لرو. خو اول خبرونه له مجید بابر اورو.
شیرون بے د مشال خبروں سر ٹھیکی تحریک طالبان پاکستان د اسلام آباد سرا د اوربند غزولو اعلان کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې د پاکستانی حکومت په مرسته په هغه هیواد کې د میشته شاوخوا 1.3 میلیون افغان کډوالو د اسنادو د کره کتنې چارې سرته رسولې دي. د ایران د لیکوالانو اتحادیه او د خبریالانو د ژغورنې نړیوال سازمان سی پی جی په ایران کې د خبریال او شاعر ارش غالی ګلاب په نیولو اندېښنې ښودلې دي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. تحریک طالبان پاکستان او اسلام آباد تر نامعلوم مودې پورې د اوربند غزولو اعلان کړی دی. تحریک طالبان پاکستان دا اعلان بیګا تر هغې یوه ورځ وروسته وکړ چې د قبایلي مشرانو، پخوانیو سرکاري چارواکو او د پارلمان د ځینو اوسنیو غړو په ګډون 1500 کسیزه جرګه د سولې خبرو لپاره کابل ته ورسېده. د هغې ډلې ویان محمد خراسانی په یو بیان کې ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان مشرتابه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په منځګړتوب له جرګې سره په خبرو کې تر پرمختګ وروسته د اوربند غزولو پرېکړه کړې. نوموړي په بیان کې په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي، خو زیاته کړې ده چې د سولې خبرې به روانې وي. بلخوا د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ویان محمد علي سیف نن سهار مشال ریډیو ته د اوربند غزیدل تایید کړ او زیاته کړه چې مذاکرات به هم دوام لري.
دی سیز فایر ایکسټند کو تا حکم ثانی ہے کہ بس دغه د چي ترسو پورې داسې دغه غونته مس هپونی شي یا د پاکستان د فوج د طرف نه یا د بل فریق د طرف نه د فایربندۍ څخه غټه خلاف ورزونه شي نو د دې د طرف نه فایربندۍ چلیږي.
خو په کابل کې د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه سندې دی ویلي. پاکستان د تیر کال له وروستو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په منځګړتوب د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره د سولې خبرې کړې دي. دواړه خواوې په دې لړ کې په کوچني اختر کې پر دویم اوربند سلا شوي چې د مئی په 1.3 پای ته ورسید، خو تر اوسه برقرار و. تحریک طالبان پاکستان د مذاکراتو پر مهال په پاکستان کې په سم ډول د اسلامي قوانینو عملي کولو، د خپلو بندیانو خوشي کولو او په قبایلي سیمو کې د پوځیانو د شمیر کمولو په ګډون یو شمیر غوښتنې کړې دي. د پاکستان د پوز د مطبوعاتو اداره ایس پی آر وایي چې 13 د جون په 2 د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې په یو پوزي پوسټه د وسلوالو لخوا ډزې شوي. د بیان له مخې وسلوالو سره د پاکستاني پوز لخوا د ډزو په تبادله کې د پوز یو سرتیری سپاهي محمد علي وجل شوی. پوز وایي چې د دې پیښې نه پس په سیمه کې د لټون عملیات پیل شوي. تر دا مهال د دې پیښې سیمواري چانه د منلې. دا پیښه په داسې حال کې رامنځته شوې چې پاکستاني طالبانو د نامعلوم مودې پورې د اسلام آباد سره د اوربند غزولو اعلان کړی. د شمالي وزیرستان روغتیا اداره وایي په هغه ضلع کې یو بل ماشوم ګزان وهلی دی. د روغتیا ادارې مرستیال مشر ډاکټر شمس الرحمن بیګا مشال یې لوته وویل له دې سره سخت کال په شمالي وزیرستان کې د ګزان وهلو ماشومانو شمیر اوو ته ورسېد. نوموړي وویل تر 5 کلونو پورې عمر لرونکي هغه ماشومان چې په تیرو کمپاینونو کې نه دي واکسین شوي د ناروغۍ له ګواښ سره مخامخ دي. ډاکټر شمس الرحمن زیاته کړې چې د ناروغۍ د کنټرول لپاره د جون پر 6 نیټه بیړنۍ واکسیني کمپاین پیلوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې د پاکستانی حکومت په مرسته په هغه هیواد کې د میشته شاوخوا 1.3 میلیونو افغان کډوالو د اسنادو د کره کتنې چارې سرته رسولې دي. نن د جون په 3 په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې UNHCR لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې په پاکستان کې د میشتو هغو افغان کډوالو چې POR کارډونه لري د اسنادو د تجدید او کره کتنې د عمل په دې مخه وو چې په پاکستان کې د میشتو هغو افغان کډوالو مکمل تفصیل معلوم کړي چې POR کارډونه لري. په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره چیف کمشنر محمد سلیم خان ویلي دي چې په 13 کلونو کې د افغان کډوالو د تفصیل کره کتنه نه و شوې. نو د دې تازه عمل سره به پاکستان د افغان کډوالو د ضرورتونو په صحیح طریقه پوره کولو کې وتوانېږي. د بیان له مخې د تازه ګامونو سره نږدې 1 میلیون کډوالو او د هغوی د 5 کلونو نه کم عمر ماشومانو ته سمارټ کارډونه ورکړل شوي چې موده یې د 2023 کال د جون د میاشتې پورې ده. او رسته خبر دا چې د ایران د لیکوالانو اتحادیه او د خبريالانو د ژغورنې نړیوال سازمان سی پی جی په ایران کې د خبريال او شاعر ارش خالی ګلاب په نیول وندېخني خبرې دي. ارش ګلاب په آبادان ښار کې د یوې ودانۍ د رنګېدو په تازه پیښه یو احتجاجي مظاهره کې برخه درلوده. دغه پیښه کې لږ تر لږه یو کم سلویخ کسان وژل شوي دي. د ایران د لیکوالانو د اتحادیې لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې د ایراني ځواکونو لخوا د احتجاجیانو د ځپلو پر مهال غالي ګلاب په داسې حال کې وهلی شوی چې هغه د ساه او شکر ناروغي لري. غالي ګلاب دا مهال د ځواکونو په ولکه کې دی. بلخوا سی پی جی په خپل یو بیان کې د غالي ګلاب د قضیې سره د نږدو سرچینو په حواله ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د نیولو پر مهال هغه په سکون او لت وهلی دی او بغیر د رسمي تورونو یې په یو ناڅرګند ځای کې ساتلی دی او ورته د خپلوانو سره د رابطې اجازه یې نه ده ورکړې. مشال د خبرونو پای.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. تحریک طالبان پاکستان او اسلام آباد تر نامعلومه مودې پورې د اوربند په غزولو سلا شوي دي. د هغې وسلوالې ډلې ویان محمد خراسانی بیګا په یو بیان کې ویلي چې مشرتابه دا پریکړه په کابل کې د افغان طالبانو په منځګړتوب له پاکستان نه ورغلي 50 کسیزه جرګې سره په خبرو کې تر پرمختګ وروسته کړې ده. د خیبر پښتونخوا حکومت ویان محمد علي سیف نن سهار مشال ریډیو ته تایید کړه چې اوربند غزیدلی دی. د اوربند تر هغې ورځ وروسته غزیدلی چې 50 کسیزه جرګه د سولې خبرو لپاره کابل ته ورغله. تر اوسه معلومه نه ده چې اوسنی اوربند به تر کومه حده د تاوتریخوالي په کمولو کې مرسته وکړي، ځکه چې تر دې مخکې د ډزبندۍ باوجود جګړې او بریدونه روان وو. پامیر ساحل تفصیل لري.
تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی او د پاکستان حکومت په افغانستان کې د طالبانو د مشرانو په منځګړتوب له 50 کسیزه جرګې سره د خبرو د وروستي پړاو پر مهال تر نامعلومې مودې د اوربند غځولو اعلان کړی دی. اسلام آباد د تیر کال له وروستیو میاشتو راهیسې له هغې ناقانونه ډلې سره خبرو ته دوام ورکړی دی چې حملې ودروي. روان کال د ٹی ٹی پی په حملو کې لسګونه پاکستانی سرتیري وژل شوي دي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د جون پر 2 ماخوستن مهال وویل د اوربند پریکړه په کابل کې له پاکستانه له ورغلي 50 کسیزه جرګې سره په خبرو کې د ده په وینا تر اساسي پرمختګ وروسته وکړه. هغه جرګه چې پکې قبایلي مشران، پخوانی سرکاري چارواکي، د پارلمان پخوانی او ځنی وسنی غړي او د خیبر پښتونخوا پخوانی گورنر شامل دي، د جون پر لومړۍ نیټه کابل ته ورسیده. خراسانی په بیان کې ویلي دي چې د تحریک طالبان پاکستان مشرتابه په مذاکراتو کې د پرمختګ په پایله کې تر بل اعلان اوربند غځولی دی. د هغې وسلوالې ډلې او پاکستان حکومت ترمنځ د وروستي اوربند اخري نیټه د مې 30 وه چې تر اوسه پر ځای وو. خراسانی په بیان کې ویلي دي چې په راتلونکو ورځو کې به نورې غونډې او خبرې اترې هم کیږي. د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت ویان محمد علي سیف د جون پر 3 مشال راډیو ته پاستولي غږیز پیغام کې اوربند تایید کړ. نوموړي زیاته کړې چې له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرې دوام لري.
دیس از فایر ایکسټند کو تا حکم سانی ہے کہ بس دغه د چې تر سو پورې داسې دغه غونټ میس هپونی شي یا د پاکستان د فوج د طرف نه یا د بل فریق د طرف نه د فایربندۍ سره غټه خلاف ورزونه شي، نو د دې د طرف نه فایربندۍ چلیږي. یعنی هغه مخکې فایربندۍ ختمه شوی و، نو دې دا زمونږ سره یو خدای اگری کړه او بل چې دینو مذاکرات روان دي. بس لکه فاینل سره فیصله ته خلا نیو راغلی، خو یو دور ختم شو دوا ورځې او د دې نه پس چې دینو ان شاء الله اوس به مزید میټینګونه کیږي.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت لا پر دې موضوع څه نه دی ویلي. افغان طالبانو د تیر کال د اگست په نیمایي کې په داسې حال کې کابل ونیو چې امریکایي او ناټو پوځیان له افغانستانه د وتلو په وروستیو پړاوونو کې ول. طالبانو د افغانستان تر نیولو شاوخوا 3 وروسته خپل لنډمهاله حکومت اعلان کړ چې تر اوسه د پاکستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د پاکستان پخوانی حکومت په 13 نومبر کې له تحریک طالبان پاکستان سره یو میاشتنی اوربند تایید کړی وو چې هغې وسلوالې ډلې د ډسمبر 14 له غځولو انکار وکړ. تر هغې وروسته د پاکستان پوځ ویلي ول چې له تحریک طالبان پاکستان سره یې خبرې درېدلې دي او پر ضد عملیات ګړندي کړي دي. هغې وسلوالې ډلې هم د پاکستان پوځ او امنیتي ځواکونو پر ضد حملو ته زور ورکړی وو. خو په عین حال کې د قبایلي مشرانو جرګو په افغانستان کې د ٹی ٹی پی له مشرتابه سره رابطو ته هم دوام ورکړی وو. 13 میاشتې وو پاکستانی چارواکي مشال راډیو ته ویلي ول چې د پېښور کور کمانډر جنرال فیض حمید له تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو لپاره د حکومتي پلاوي مشري کوله. هغه چارواکي د نومنو خولو په شرط زیاته کړې و چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی او د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق د مذاکراتو منځګړتوب کوي. تحریک طالبان پاکستان په خپل هیواد کې په سختۍ د اسلامي قوانینو پلي کولو، د خپلو بندیانو د خوشي کولو او په قبایلي سیمو کې د ځای پر ځای پوځیانو د شمیر کمولو په ګډون یو شمیر غوښتنې کړې دي.
تاسو اوریدل چې په کابل کې له طریقې طالبان پاکستان سره د قبایلي مشرانو پخوانو سرکاري چارواکو د پارلمان ځینو غړو د سولې خبرې پیل شوې. نن د خبرو دریم ورځ او طریقې طالبان پاکستان ویلي چې تر نامعلوم مودې پورې د پاکستان له حکومت سره اور بند غځولی دی. اسلام آباد او په کابل کې د طالبانو حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. زموږ همکار ګلیاس د جرګې د یو مشر او د خیبر پښتونخوا پخوانی ګورنر شوکت الله خان سره نن سهار په دې موضوع مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د سولې په خبرو کې تر اوسه څه پرمختګ شوی.
دا خکار خبری ساتھی دغه پک نه دی ولکه دا زمونږ ولنه نشست نو کنه ابتدائی کی مطلب خبری جوړی کی ورانی کی بیس فور لګدی زمونږ دا لره تک چې دی بنیادی طور دغه دی فار ټایم زمام نیم زمام دا هغه تکتا ټایپ شی نه دی پکی بیا راته دی بیا پی سٹاکس مطلب دا ټول دی پی سٹاک کې شامل لیا لفت نیکسٹ سیشن و بیا بل کی
تر اوسه پورې څه دغه وشو خبرې اترې وشوې طالبانو دا خبره منلې ده چې دوی به نامعلومه مودې پورې ډز بندي کوي.
بس زیاته به کې مونږ همدا وکړل چې به یې څو پورې جرګه جاري پای پورې به ډز بندي مطلب دیم دغه پوښتنه دغه به داسې حرکتونه نه کیږي چې علاقه یې امن ته نقصان ورسی.
او په دې جرګه کې د طالبانو لخوانه څوک شامل دي؟
نو دلته د دې چې کوم امیري مقامي هغه شامل دي او یو نماینده شامل دي د دې د حکومت او نور موږ خپل جرګه او څنګه چې قبایلو جرګه یې راځي ناشته خبرې لاسټارټ ما خسته ته داسې وکړنه.
نو دا به تر سونه حد ورځو پورې دا خبرې تر ستاسو جاری وي؟
نه نه اوس خو پکې مونږ دا وقفه ورکړله چې مونږ نور زمونږ چې کوم مارګری یا مشران یا کوم سټیک هولډرز یې هغوی سره به هم خبرې کوو چې بل طرف ته خبرې روانې کړو. نو داسې یو سلسله ده.
ځینې هغه دا هم نیوکې کوي چې په دې کې د چې کوم استازي دي یا قومي مشران دي هغه پکې شامل نه دي. نو دې ته به تاسو څنګه ځواب وایي؟
مونږ 350 کسان راغلي. نو 350 مسله خدای کنه چې مونږ وو چې 350 لکه وي هغه د کی کم مشران کني راغلي یا بکراته غواړي نو هغه سره به مونږ کینو.
او د دې کې د افغان حکومت تر طرف نه تاسو ته څومره مرسته ترلاسه د طالبانو د حکومت؟
دا غي خو مرسته دا ده چې هغه مونږ ټول کوآرډینیشن په کابل کې چې ناش چې خو هغه را سره کوآرډینیټ کوي او دوانه طرفه سره دغه ساتي مونږ سره مو دا غي سره.
بل یو اخري پوښتنه چې ستاسو چې کوم پریکړې یا کوم خبرې دی سره تاسو هغه کوي نو دا تاسو د پاکستان د ریاست حکومت یا چې کوم څنګه تاسو خبره وکړه د سټیک هولډرز نو هغه سره تاسو په تماس کې
د منګ خو چې راتلو کنه سره خو د سوبي او وزیر راغلی دی دا هغه په کې راغلی بیرستر سیف. نو سوبي حکومت مطلب دا لري چې هغه وفاق سره مرابطه خپل مرضی خو نیو راغلی لکه مرضی دا مطلب چې خپل مشوره خو نیو راغلی اوس حکومت ته حکومت په مشوره راغلی
او با اختیار یې کنه.
نو با اختیار خدای چې دلته راغلی چې کومې خبرې مونږ جوړولې شو جوړ بي راځي پای کې مونږ با اختیار یې جوړ بي نه راځي کې مونږ بیا نو د دې اختیار شته نو د اړخ بیا شته.
د خیبر پښتونخوا په خوانی گورنر شوکت الله خان سره مو د ګل ایاز امریکا اوریده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د شمالي وزیرستان د روغتیا ادارې په میرلیخ یو ماشومه ګزند وهلې ده چې ورسره په هغه ځله کې سخت کال د پولیو ناروغانو شمیر وو ته ورسید. د شمالي وزیرستان د روغتیا ادارې مرستیال مشر ډاکټر شمس الرحمن بیگ مشال ریډیو تویل په هغه ځله کې په تیرو وختونو کې ماشومان سم نه دي واکسین شوي چې له وجې د نورو پیښو سپتېدو اندېښنه ده. نوموړي زیاته کړه چې د ناروغۍ د کنټرول لپاره د جون په شپږمه بل بیړنۍ واکسینی کمپین پیلوي. عمر وزیر لبنون اورو.
د پولیو پروګرام مشرانو او شمالي وزیرستان صحت څانګې مرستیال مشر ډاکټر شمس مشال ریډیو ته وویل چې میر علي باډوخیل کې د اوې میاشتې بلا ماشومه هم د ګوزن ناروغۍ ښکار شوه. چې د سر روان کال په ملک کې و پولیو کې سونا پوره شول او دغه ټول په شمالي وزیرستان کې شوی.
شمالي وزیرستان شه یو بلیا د پولیو کې سره غلو دوا با چې دو اس میش وزیرستان شه هر ځای شه په لاو دو هغه بچون چې کوم اتسایو ویکسینیشن نوی شوی او کم سه کم او د پولیو کتره نوی وته ملاو او بل پولیو انجکشن الګي ا نوی وته لګي نو هغه ټول بچون انډر اٹیک دی هوای رسا ټیک پکړای شي چې جون نا د پولیو کمپنی یو لانچ کړای دا سلور میشت نه چې پنځه کولې پر هغه ته به انجکشن لګوي سلور میشت نه کیم کام بچون دی هغه ته به مشره پولیو کتره ورکوي مشون دی زونون دی خوان دی دی مج هغه ته درخواست کی چې مهرباني وکړي تاسو چې خپل بچون سمره دی په دا کمپین شې ویکسینیټ کړئ چې تاسو بچون مزورتي نه پات شي.
د صحت محکمې چارواکي وایي چې په وړاندې مهمونو کې د ماشومانو ګوتې رنګ شوې خو د پولیو کترې نه دی ورکړل شوې چې په وجه یې اووه کیسونه مخې ته راغلل او نوره هم اندېښنه ده. د پولیو پروګرام مشران وایي چې اوس دوی هنګامي ګامونه اخستي او مهمونه یې تیز کړي تمه کړي چې په نوي کیسونو باندې کابو ومومي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپک سوا یویش.
د پاکستان حکومت د پټرولو قیمت 10 روپے نور زیات کړي. د خزانه وزیر مفتی اسماعیل پرون په اسلام آباد کې د خبری کانفرنس پر مهال ویل دغه پریکړه د پیسو نړیوالې ادارې IMF د شرطونو پوره کولو لپاره کړې ده. په داسې حال کې دا چې IMF په قطر کې له پاکستاني چارواکو سره هغه وخت د قرضې په اړه د خبرو اترو په وروستي پړاو کې ویلي چې دا پور د بل کس لپاره ضروری ده چې پاکستان په پټرولو باندې رعایت ختم او قیمتونه یې سیوا کړي. دا په څو ورځو کې دویم وار دی چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ حکومت د پټرولو بیا زیاته کړې ده. دا چې اولس په دې پریکړه سوای د مشال ریډیو خبریال شانواز ترگزی شوقدر کې د ګاډوډې ته ورغلې دی او هلته له ډرایورانو او نورو کسانو سره خبرې کړې دي.
د مشال ریډیو قدرمنو اوریدونکو شانواز ترگزی مو نن ز شوقدر بازار ته راغلې مو په دې کې کوشش کوم چې د شوقدر بازار د عام ولس سره او دغه ترڅنګ په دې کې د ګاډوالو سره خبرې وکړم ځکه چې د مې په وشتم باندې د پاکستان وفاقي حکومت 100 روپۍ یو لیټر پېټرول ګران کړو هم دغه ځانګړي ډیزل هم ګران کړو خدا غیر اورستو خدا غی وافته کې دننه هم پرون د جون په 2 مې 30 روپۍ یو لیټر پېټرول نور هم ګران کړی دی. معنی په یو وافته کې 70 روپۍ پېټرول چې کوم دی هغه ګران شوی دی هم دارنګي ډیزل هم ځنې 50 روپۍ د خاورو تیل هم ورته ګران شوی دی او لایټ ډیزل چې ورته کم وای هغه هم ورته ګران شوی دی. وفاقی حکومت بیا بیا ویل دی چې د IMF ځینې شرطونه داسې دي چې د هغې په وجه باندې به پاکستان فیر ټیکسونه لګیږي او یا به د شایانو قیمتونه زیاتېږي. پرون چې کوم پټرول ګران شوی دی په هغې کې د پاکستان وفاقي وزیر خزانه مفتی اسماعیل ویلي دي چې په دې کې د پاکستان حکومت لخوا ټیکسونه چې کوم دي هیڅ رقم په دې کې ټیکس نه دی لګېدلی. البته که کومه ګراني راغلې ده نو دا هغه قیمتې خرید دی چې کوم دوی د بهر نه اخلي او پاکستان ته رسوي نو دا د خپل سر قیمت چې کوم دی مغه عمر دوی ګرار کړی. البته په دې کې کوم نوی ټیکسونه لیوی ټیکس شو یا جی ایس ټی شو هغه پکې نه دی لګولې. زه ورځم دلته په شوقدر بازار کې د ګاډي وړې غټه اډه ده خدرمن اوریدونکو داسې ورځم کوم ګاډي والا ته خبرې کوم او دا د شوقدر بازار کې د ګندا او د مومندو دی یو ځبل ځړه ده. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ای سب څنګه
خیر دی؟
نوم دې څه؟
لا پد نوم شمس القمر دی.
شمس القمر سب چرته گاډي دې چرته ډکای
گاډي مومند ته ډکیږي نه واګای ته محمد ګډ ته غنداو ته غل نه ایتا
څنګه کرایانه ګراندی کاردانې کړی مو دې؟
نو والله کرایانه خو مغه زړه په زړه ده دادا چې وسو بخا مخا ګرانی کی زکه چې تیلم ګران شو
تیلې 100 روپۍ ګران کړی دا په 100 روزو کې دا خو ډیر ګران نشو
60 روپۍ پی لیٹر گران شوی دی دو پیرو کې کنه اوسا 30 روپے خو مخ کې ورځ کې پی لیٹر گران شو
نو تاسو ته دا واره کوي دا گران تیل ورزانه کری یو کنه
یره یوازې تین نه دی یو ټیر مطلب دو 14000 12000 نواله 22000 20000 پورې گران شو دا 500 لیدری به غم نن سبا په 1400 باندې دی 10 روپے باندې ما موږ نټ راغستا غنن سبا په 10 روپے دی بیګا ما یو نټ راغستې قابل په 10 روپے د دې تیلو د وجه سره ار یو شی ګران شو
ډیره مهرباني
تمای
د مشالړو قدرمن اوریدونکو ورزم بدل ته په دې اړه کې څوک داسې کسورلی وي د سورلیو سره خبرو
هرڅه به کم زه کچیر دروانه
زه روانه ما مومون ته کې مخه دوه دغه دروانه
خخ خوشاله اوس نوم دې څه دی
نوم يم جد دې
څنګه دغه حکومت پرونم 100 روپے پټرول ګران کړی دی نو وړاندې ګران کړیو ته حکومت شیان وړي خوراک بوړي دوايي بوړي خدای دې کې ناروغ یا څه شیان درته څومره ګران شي
لکه کم اس کم په 100 روپے ته وروړل شول دا دې ارزان شي پټرول دې ارزان شي خلق او بي وسيده د خلک هم بکشته چې غو ورځ او شپه د پناره باندې تیر کی روجي نس دي د وجنه نو لکه حکومت نه مطالبه ده چې غي دار سرزان کی د دوی وسه طاقت کې داشته
انشاءالله سيګ قدرمن اوریدونکو پړکل تا کټونه پرځري ستاس خلک د ازم ډیر مزیدار دي اسلام علیکم
و علیکم السلام و رحمت
چوپان خپل جوړ کړي
ها او دام خپل ساس کړي
نوم دې څه
تمہ روح الامین
روح الامین سي عبدل تاس اوس ډیوټي ملګر
زیل د اړې صدرې مې یونین د ریګاړو چې کوم د خدمت ته ناسي
ډېر خطه او صدرې دلته په شبقدر بازار کې څومره ګاډي دي
زمنګ جی را دلته په شبقدر بازار کې 3-4000 ګاډي به موږ سټول
په دې
کې وراډه کې او دلته ګندها وراډه کې او دلته چې کوم د بروډو چې څومره ټیکسین ولاړ دي او څومره هم بار نه ګاډي راځي دلته پک اینڈ ڈراپ کوي تقریبا 3-4000 ګاډي په برابرې
زیات په پټرول باندې نو هغه ولاړ دي
کړو زیات در ګاډي چې کوم د پټرول باندې دي زګا جردین مخه سنجي بند او خلکو ګاډي چې کوم د بیرته پټرول او دا کړل سنجي بنو او چې پټرول تقریبا په دیشپګو ورځو کې 60 روپے لیټه ګران شو او دا غي په وجه باندې چې کوم د زیات درګاډي کورونو کې ودرېدل زګا ګرې زیات غواړي نو څوک ورکول نه شي غریب خلک دی به وسه خلک دی یب درب د چګم نه منګي د ډیر زیاته
تاسو کری هم ګران کړی کنه
منګه خو جګری وسه بوله لانه دا ګران کړی 97 روپے باندې چګم نه منګ سنخ نه ملي ګرشي او 97 روپے چګل پټرول وو اوس چګم نه پټرول 210 روپے ته ورسېدل نو اوس په چګم نه کمیټي راغواړو د خپل مینس کې کینو نو لا یو لا عمل به خامخا چګم نه توي کو زګه نور باقي ګاډي جلول بده کرایانو کې چګم نه ناممکنه خبره ده
مشالرو قدرمن اوریدونکو پرون چې کلم افتای اسماعیل وفاقي وزیر خزانه پرس کانفرنس کاونه هغه په پرس کانفرنس دا هم ویلو چې اوس هم د پېټرول کم 210 روپے قیمت مقرره شوه ده دا بیا هم 9 روپے د هغه قیمت خرید نه ارزان دي د خستو د قیمت نه ارزان دي کوم چې دوی په عالمی منډي کې خلې په دې نظر نه اجازه غواړم د مشال رادیو لپاره شانواز ترګزه
تاسو واوریدل چې وفاقي حکومت د پټرول بیا زیاته کړې ده خو د خیبر پښتونخوا کابینې ولسته په رعایتي قیمت د وړو د ورکولو منځوري ورکړې ده لدې سره به روانې میاشتې نه په صوبه کې د وړو د 100 کیلو بورې قیمت 970 روپۍ او د 100 کیلو بیا به 490 روپۍ شي مخکې د 100 کیلو وړو بورې په شاوخوا 1500 روپۍ وه د حکومت رعایتي پیکیج د شاوخوا 10 ارب روپو برابر دی چې ورسره سم د وړو د ملیونو مالکانو ته په سمدستي توګه د غنمو سپلای ورکول شامل دي دا چې امولس په دې اړه سوایي آیا دوی به ارزان وړ په اسانه ترلاسه کړی شي او که څنګه د مشال ریډیو خبریال شبیر جان رپورټ اورو چې په دې اړه لزینو کسانو سره خبرې کړي
دا خبر پختونخوا متوای دروانې میاشتنه به د 10 کیلو اوړو تروړه یا بوجه اوس په سبان دی 1500 پزه په 980 روپیا ملاویږي او په دې به د حکومت خوشا 1.5 ارب روپیا خرص راځي خو بیا عام اولس وای چې نرخ حکومت را کم کړي خو بیا دغه ارزان توکي که اوړوي یا غوړي ډیر په ګرانه ملاویږي نو ځکه اخستون کې ډیر او اوړو کم وي
زما سرتاج نوم دی او دلته پر دکان کې پانډی تو نن وخت ریټ 1500 روپے ری او زمونږ دیاړي دروازه یا 200 پیدا کو یا 300 چې کور ته ما خام زو نو دا سوچ کو چې وړي به پیوړو کوړو بوړو کو سبزی و بچولو نو مونږ دیاړي مارو خلکو ته ډیره زیاته سخته چې لکه زمونږ غوندې غریب سړی لاړ شي هغه ته هغه غوړي یا وړو یا سپې کې جی هغه پاسانه نه ملاویږي مونږ به ورته دیاړي قضا کوو ورځ به ورته ماتو نیله به هغه سیز و ځان لا الو
خیبر پښتونخوا کې د اړو کاروباریانو سازمان مشر حاجی تعریف شاوای چې غنم حکومت سره ډیر دی باید د سبسډي یا رعایت پر ځای دی بازار کې د اړو سپلای یا رسد سیوا کړي نو نرخونه به پخپل را کم شي.
ورنمنت کمپلیټ مقرره کړي دا مال دی کم دا غره سینه مطلب دی او دا حکومت د پکار دی چې دا خرید کړي دی په 5500 روپے باندې غنم او ورکې قوم له په 4500 روپے 1000 روپے دی د خزانه نقصان کړي دا دی په 5300 روپے باندې کو ګورنمنت ګټم کړي او مال دی زیات کړي اتوماتیک بدار ریټ کمیږي.
د اړو کاروبار کونکو تر مخه په بازار کې دا وخت د شلو کیلو اړو نرخ د 1500 شلو روپونه تر 1500 اتیا روپو پورې دی. دغه ډول د اړو د ملیون مالکانو د اتحادیې مشر حاجی اقبال وایي چې د ملک زیاتر برخو کې د غنم ملونه شوې دي، حکومت هم غنم اخیستی دي او دوی سره ژمنې هم کړې دي چې غنم به ملیونو ته اوس ښه ډېر ورکوي. نو دوی ته ما څرګنده کړه چې راتلونکي کې به نرخونه عام بازارونو او دوکانونو کې هم راکم شي، خو که حکومت دوی سره د غنم ورکولو ژمنې سرته ورسولي.
اوس پاتکو سره معاهده وشوه او پنجاب پوت سره مو شوه. نو امید دي چې غنم دې اپتنی راشي او ان شاء الله دی وی چې را پدغه ریټ چلیږي با نو دوی به غنم ریټ کم ورکوي. نو خامخا به دغه ریټ مونږ ملیونو والا ورکو، مونږ خو همیشه دا پاره ملیونو والا تعاون کړی دی حکومت سره، ان شاء الله دې کې هم کوو. خو اصلي خبره دا چې زبانی جمع خرچ شي دا خبره ني.
نو مولي جاتوي چې د اړو نرخونه ډېر سیوا زکه شو چې پنجاب لا دازل 15 لک ټن غنم پکارو او هغه 15 لک ټن غنم واغستل، کم سره چې مارکیټ کې غنم کم شو. د جون په 2 پیښور کې شوی د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا په مشرۍ کې د کابینې غونډه کې پاریاتی نرخونو د اړو ورکولو نه علاوه یو شمېر نورې پریکړې هم شوې دي چې پکې د شپږنیمو سوونه سیوا ډاکټرانو، دغه ډول د صحت محکمې او په قبایلي ضلعو کې د لاوسټاک یا د مالونو د محکمې بېلابېلو سرکاري منصوبو کې کارکوونکو ملازمینو د نوکرۍ د مستقلولو او پرمختیایي منصوبو په خپل وختونو د سرته رسولو منظورې هم ورکړې شوې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د کورمه د صدې په سرکاري سانوي خونځي کې د زده کوونکو د شمیر پرتله د استادانو شمیر کم دی او په ودانۍ کې کمرې کمی دي چې له وجې د سیمې لسګونه ماشومان هر کال له داخلو پاتې کیږي. د سیمې اوسیدونکو وایي د شخصي سکولونو لګښتونه نشي زغملې ځکه بچي له زده کړو بې برخې کیږي. چارواکي وایي هڅه کوي چې په راتلونکي پرمختیایي پروګرام کې د نوي سکول جوړولو وړاندیز وکړي. د طارق اورگزی رپورټ اورو چې د ماشومانو په غږ پیلېږي.
د شمیر داس د کړې ماشومان د صدی خار په هغه سرکاري سکول کې کوي چې خپل د کمرو او استادانو مطلوب شمیر له مسلې سره مخامخ دي. په یاد سکول کې د وم جماز د کون کې عبد الله وای په کلاس کې ورسره دومره تعداد دي چې استاد یې نشي سمبالولې، نو داسې د هغوی زده کړې متاثر دي.
موږ کوم سکول دغه کې تعداد ډیر زیات دی واجې نه موته زپی کمرې او ایزابی ټیچرون په کور دي څنګه وړکو ته خو سبا کو خي.
په 1925 کې جوړ شوی د هلکانو یا سکول تر لسم جماعت پورې دي چې پکې تر زرو پورې د کوونکو ته د سبقونو خودلو لپاره یوازې د 22 استادانو سہولت موجود دی. د علاقې په یوازنې سکول کې د سہولتونو کمی نه یوازې دا چې د زده کوونکو سبقونه متاثره کوي، بلکې د ډیرو هغو غریبو ماشومانو مخه هم نسی چې تر پنځم جماعت پس مزید تعلیم لپاره هغلته داخله غواړي. د سیمې محمد حسن وای ډیر مایوس دی ولې چې سکول ته داخله ورنه کړه او په شخصي سکول کې د تعلیم حاصلولو تر نهم پورې د داخلې لپاره یاد سرکاري سکول ته تر 1500 ماشومان راغلي ول چې پکې 250 واخستل ول نور پاتشول. ځای اوسیدونکی کریم ګل وای د حکومت دا ذمہواری ده چې د تعلیم بنیادی حق ورکړي خو ماشومان یې لده بے برخه دی.
زه په خپل باندې غریب سړی یم، زه خپل بچای پرایویټ سکول کې نشم داخلولای. دی وژنه تا کوم مسله دی، دې مسله حل کولې فوري مطالبه مو حکومت نه کوو.
سادا سیما د کورمې دویم غټ خار دی چې بکه حکومت د تعلیم په لړ کې سہولتونه ورکول لپاره شپږ پرایمری سکولونه او یو د لوړو زده کړو سکول جوړ کړي، خو په یاد ځای کې د آبادې په تناسب بیا هم د شمیر کم دی. د هغه سکول پرنسپل سردار محمد وای اول د حکومت په علاقه کې پر یاد سکول د ماشومانو بوج کمول لپاره خوندزي جوړ کی او کدا سي نشي کولای نور ته متعلقه استادانو او د کمروش مر زیات کړی شي چې بکه هر چاته داخله ورکړي.
اگر چې دوی غوړي چې موږ دلته شو ایڈمټ شو خو د دې تکلیف اجنه غو نشو ایڈمټ کولای.
بلخوا د تعلیم محکمې ځای مشر سلطان محمد پر وړاندې چې کله دغه مسله کې خوده نو هغه وویل په علاقه کې ماشومانو ته مفت تعلیم ورکولو مسله د بل سکول پر جوړېدو حل کېږي. خو دا به لنډ وخت کې کېدل مشکل وي، ولې په سرکاري سکول کې د کمرو او استادانو زیاتولو خبره تر غور لاندې ده.
انشاءالله موږ کوشش کوو چې دا موږ نیکسٹ ڈراپ اے ڈی پی چی راضی جی پاگے کے منگا دی تے اسکول پرپوز کو ہائی اسکول چی دا نائنتھ اور ٹینتھ کلاسز اگی تے مڈل اسکول منگ سرا دا دا خار دے دا دا ہم منگا استعمال اولے شو یا دا اپ گریڈ شی یا منگ تبل اسکول انشاءاللہ پروپوز بکو.
کچو هم په کورما کې حکومت 1500 تعلیمی ادارې جوړ کړي، خو بیا هم دا شمیر کم دی، ولې چې آبادی زیاته ده او بلدا چې په سیمه کې جوړ شوی زیاتره هغه سکولونه د استادانو او نور بنیادی سہولتونو له کمی سره مخامخ دی. تاریخ ورغزه مشال رادیو پیښور.
د مشال رادیو خبرونه ته تاسو وګه د ماسپخین درې نیمه بجې او شوي د دینه مخ کې چې تاسو نیز خبرونه هجره وړاندې کړو. یو سو مهم لن خبرونه به درته وورو. طریقې طالبان پاکستان او اسلام آباد د نامعلومه مودې پورې د اوربند غزول اعلان کړي. طریقې طالبان پاکستان د اعلان بیګا ترغه یو رسروسته وکړه چې د قبایلی مشرانو په خوانی سرکاري چارواکو د پارلمان د زینو سنو غړو په ګډون یو 50 کسیز جرګه د سولې خبرو لپاره کابل ته ورسېده. د پاکستان د پوز مطبوعاتو اداره اس پی آر وای تیره شپه د جون په دویمه د شمالي وزیرستان په د تخیلو کې په پوزي پوسټه د وسلوالو لخوا ډزې شوې. د بیان له مخه وسلوالو سره د پاکستانی پوز لخوا د ډزو په تبادله کې د پوز یو سرتیری وژل شوې دی. پوز وای د دې پیښې نه پس په سیمه کې د لټون عملیات پیل شوې دي. تر اوسه د پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. د شمالي وزیرستان روغتیا اداره وای په غزلا کې یو بل ماشوم ګزړن وهلې دی. د روغتیا ادارې مرستیال بیګا مشال ریډیو ته ویل د سره روان کال په شمالي وزیرستان کې د ګزړن وهلو ماشومان شمیر وو ته ورسید. او د ملګرو ملتونو کډوالو اداره وایي د پاکستاني حکومت په مرسته په غیواد کې د میشت شاوخوا 1.3 میلیون افغان کډوالو د اسنادو د کره کتنې چارې سرته رسولي. نن په پاکستان کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې لخوا په خبر شوي بیان کې ویل شوي چې په پاکستان کې د میشتو هغو افغان کډوالو چې پی او آر کارډونه لري د اسنادو د تجدید او کره کتنې د عمل په دې موخه او چې په پاکستان کې د میشتو هغو افغان کډوالو مکمل تفصیل معلوم کړي چې پی او آر کارډونه لري. دا یو سو مهم خبرونه. اوس هفتوار پروگرام حجره اورو نجیب الله لوخیل دا پروگرام په لوګر کې جوړ کړی دی. راځي چورته وښو
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري
دا مشال رادیو د حجرې د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منئ. په دې هیله چې ټول به روغ جوړ او خپل درس پارل شوی چارو کې به بریالي یاست. په همدې هیله د دې اونۍ د حجرې په خبرونه پیل کوو. موږ د حجرې د دې اونۍ خبرونه په لوګر ولایت کې چمتو کوو او په دې خبرونه کې د دې ولایت د کلتور او فرهنګ د چارو پر څرنګوالي یو شمیر فرهنګیانو سره خبرې اترې کوو. وروسته به د دې خبرونې د محتوا سره سم د فرهنګ د برخې ستونزې او نیمګړتیاوې له اړوندو چارواکو سره شریکې کوو. زموږ د دې خبرونې میلمانه دا کسان دي: محمد نذیر زاهد، عبدالواسع احمدی، محمد صابر گواخ، احمد تسل او بلال درمل. په پیل کې ټولو درنو میلمنو ته په دې خبرونه کې د ګډون له امله خراغلاس او هرکلی وایم. او د خبرونې لومړنۍ پوښتنه محمد نذیر زاهد صاحب څخه مطرح کوم. زاهد صاحب، په اوس وخت کې لوګر کې فرهنګي هڅې څنګه دي؟
تاسو د رادو لارې نه ټولو وطنوالو ته څوک چې د مغه ګاوري ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوو. اوس خو دستي داسې لکه دوی نه چې پوښتنه کوو کارونه ټول نوي دي له سره دي. فرهنګي کارونه دومره په مخ نه دي. بیا هم هغه کوم کار چې موږ کومه ټولنه دلته درلودله د ادبي بهیر په نوم باندې هماغه په خپل حال پاتې ده. او موږ سکونده 15 ورځنۍ مشاعرې لرو همدلته کینو او سکونده نور اتي همداسې جریان لري تر اوسه پورې.
داسې د ولایت په کچه په ولسوالیو کې یا نور له دې بنسټ نه یې خو دې خو نور حرکتونه نشته فرهنګي
تر اوسه پورې نشته. له دې نه مخکې لا دومره ښه وو. د موږ په محمدآغي ولسوالۍ کې هم یو ټولنه درلودله. همالته به ځوانان او سپینګیري ځوانان سره یو ځای کېدل د محمدآغي ولسوالۍ کې. او کله کله به موږ له هغو سره تماس درلودو. هغه به له موږ سره کېناستل دي او له بله به سره کله کله دا برکي ته هم غځوله. دا د موږ هغه سې کوم وه. یو هغه وخت کې د لونګین په لړ راخیزه مشاعره یو نوم درلودو. دا ډیر ښه آهنګ یې درلودو خلکو کې ډیر نوم درلودو لګل هم کار کوو ډیر کسان هم په هغه وخت خو کله چې هغه پاتې شو بیا لکه مستیم بیا ادبي بهر جوړ کړه اوس د سیسې جریان لري.
احمدی صاحب د تیر کال په اګست کې افغانستان کې چې کوم سیاسي بدلون راغی په ټولو چارو خپل اغیز لرلی دی، آیا دې بدلون په لوګر کې فرهنګي چارې هم اغیزمنې کړي دي او کنه؟
خیل صاحب لومړی خو تاسو ډیره مننه، زم خپلوار سره د ماشال رادیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه. تاسو ډیره زیاته مننه چې راغلی زموږ پښتنه کوي. یو ستر بدلون خو دا و چې امن راغی په لوګر ولایت کې. مخکې یو داسې یو وضعیت و چې ټولو خلکو ته معلومه چې همیشه به جنگ او جګړې بخېب کې زیاتې وي. لوګر د جنگ کور، بلکې د تر ډیره دلته جنگونه زیات و. نو په هغه وخت کې داسې و چې موږ ځینې شاعران درلودل چې هغوی په ولسواریانو کې ژوند کاو، نو بیا یوغوی دلته راتلل ولایت ته یا لدیزه هلته تلل ستونزې ډېرې وې. که چیرې لدیزه به هلته خلک لاړل تنګېده به، او که چیرې به دلته لږه زیاره یو څه سیاسي ستونزې وې او تر څنګ یې جنګونه ول چې چانسو کولی یو ولسوالۍ ته لاړ شي، ولسوالۍ شاعران دلته راسي، د کلیو د بانډو شاعران راسي. نو اوس الحمدلله امن دی او موږ چې کومې مشاعرې کوو، مشاعرې جوړو، نو له ولسوالیانو نن ټول خلک راځي، دلته هم راځي. موږ خپله بعضې وخت زو ولسوالیانو کې له ملګرو سره کینو، میلې جوړو، شعرونه وایو، او اوس الحمدلله تر پخوا وضعیت ښه دی د فرهنګ په برخه کې.
ګواښ صاحب، لوګر کې د کتابونو، مجلو، اونیزو او نورو چرایتو چاپ پخوا څنګه و او اوس مهال څرنګه دی؟
رخیل صاحب ډیره مننه چې رالی لوګر ته. لوګر ال دی واخیستې، لوګر د خلکو فرهنګ نورو خلکو ته رسي. نو راځم په لوګر کې چې دی فرهنګي کارونه ډیر کم دي، لکه یوازې موږ په هغه برخه کې مشاعرې لرو. نو د مجلې برخه کې تر اوسه موږ داسې مجله نه لرو چې یا هفتواره یا میاستواره، او همداسې کتابونو چاپ کې موږ ډېر وروسته پاتې.
تاسو صرف د فرهنګ یوه برخه په خپله رسنۍ هم دي؟
بالکل، رسنۍ خو ډېر تاثیر کړی دی اوس داسې ټولنو کې یا داسې کلیو کې. داسې خلک پیښیږي چې هغه تلویزیون ته لاسرسی نه لري، نو هغه راډیو ته کوي، ادبی خبرونه لري د رادوګانې ټولې د لوګر ولایت. نو هغه کې بیا خلک هم ورسره ونډه اخلي، خپل شعرونه ورته وایي، غزلې ورته وایي.
ښاغلی مطیع الله سرور، د فرهنګ یوه برخه په خپله رسنۍ هم دي. په لوګر کې د رسنۍ اوسنۍ حالت څرنګه دی، او خصوصا د فرهنګ په وده او پرمختیا کې د رسنۍ رول څرنګه ارزوئ؟
په فرهنګي چارو کې البته په لوګر کې رسنۍ شاعرانو سره او همدارنګ ادیبانو سره د دغه ټولنې مختلف اړخ چې فرهنګ هنر برخه کې کار کوي دوی سره ډیر نږدې اړیکې لري او ډیر نږدې روابط لري او تل دوی سره نږدې پاتې شوي، او همدارنګه فرهنګیانو، شاعرانو، ادیبان هم رسنیو سره ډیر نږدې پاتې شوي. د همدغه نږدېوالو په نتیجه کې موږ خوشبختانه په لوګر ولایت کې داسې راډیو یا داسې رسنۍ نشته چې تاسو پیدا کی چې هغه کې مثلا د ادب خپرونه نی. فضل د خدای الحمدلله په لوګر کې د فرهنګ د ودې لپاره د شعرونو، غزلونو، همدارنګه رسم، رواج، عنعنات په دې برخه کې لوګریان ډیر ښه استعدادونه لري او غواړي چې په دې برخه کې ډیر کار وکړي. نو پر همدې تړاو رسنۍ هم دوی سره همکار دي او تل پروګرامونه یې جوړ کړي دي، او راډیو کې دوی ته ځانګړي وختونه په نظر کې نیولي، همیشه دوی دعوتي د شپې لخوا داسې راډیو نشته چې په لوګر کې هغه کې ادبي خپرونې نه یا د فرهنګ په تړاو یا رسم، رواج، عنعنات، کلتور په دې تړاو مثال خپرونه حتما یوې راډیو کې شته دی. نو پر همدې تړاو دوی نږدېوالی یو بل سره لري او جلا نه دي.
درمل صاحب، د لوګر په مرکز او یا ولسوالۍ کې منظمې فرهنګي ناستې، مشاعرې، د کتابونو مخکتنې او نور پروګرامونه شته او کنه؟
په لوګر کې فقط سندلګل ادبي بهیر په نامه یو غونډه لرو چې هغه پر دونې کې یو تر سره کیږي، او نور په ولسوالۍ کې یو هغه کې خاص غونډه نه لرو.
احمدی صاحب، همدا پوښتنه مې غوښتل له تاسو نه وکړم چې لوګر کې د کتابونو، مجلو، اونیزو او نورو جرایدو چاپ څنګه دی؟ ځوانان پکې فعال دي او کنه دي فعال؟
لمړی خبر دا کوم چې موږ په لوګر کې ادبي بهیر لرو. په غو ادبي بهیر کې موږ کارکټونه پختن تا وکړه. په کې موږ درې برخې لرو. لمړی برخه په دې تیر کوم غونډه چې موږ دغه راپور لوستل دي ورسته په شعر کارکټونه د ادبي درس لرو. په کې چې ګډونوال ته په ادبي درس ورکول کیږي او تر ادبي درس ورسته بیا یو مشاعره لرو په موږ ادبي بهیر کې. او تر څنګ نور فعالیتونه سته. ځینې ځوانان دي په ولایت کې فعالیتونه کوي، شخصي فعالیتونه دي. دغه سي ځینې استودیوګانې اوس وخت کې په لوګر کې داسې لږې جوړې شوې دي نسبتا تر نورو ولایتونو. ځوانان دي چې دوی کینی ورزي تر شاعرانو پورې له هغوی سره ادبي بنډارونه جوړي، بیا په سوشل میډیا کې لکه اوس وخت کې چې فیسبوک دی او یوټیوب دی دغې ته ورکوي او خلک یې ګوري.
درنو اوریدونکو، تاسو په لوګر کې د فرهنګي حالت په اړه د حجرې چمتو شوې خبرونه اورئ. اوس د موسیقۍ لنډه دمه اخلو، وروسته بیرته خپل خبرونه تر راګرځو. حجره د خبرونه قدرمنو اوریدونکو، یو ځل بیا د خبرونه تخره خلاصت. زاید صاحب، لوګر د افغانستان یو داسې ښکلی او سمسور سیمه ده چې د طبیعي ښکلا ترڅنګ ځانګړی فرهنګي، ادب او موسیقي لري. دا ارزښتونه اوس هم پلل کیږي او کرار کرار د خلکو له ژوند وځي.
هماغه لکه څنګه چې مخکې روان وو، د خلکو په کلتور او دستور کې هماغه زاړه یادونه شته. لوګر خو اکثره کلیوالي ژوند لري، هماغه کلیوالي سابق ژوند دی په کیسې زندگی کې ستا، او هماغه حساب کتاب دی، او هماغه دی ودونو ودونو حساب کتاب هماغه سره روان ده. او ډیر ښایسته په هماغه طریقه باندې د سنوي بدلون د موږ په لوګر ولایت کې د سې نترسته کوي.
احمدي صاحب، څنګه ده لوګر کې هغه پخوانی فرهنګ، ادب، موسیقي، دا شیان څه پاتې دي چې د خلکو له ژوند د وټو په حال کې دي؟
موږ د سیو کلچر د لو د سی په چیرته بخوخي وړي چا بزوي پیدا سو دي، چا د سی واده به وکړ، نو هلته به د موسیقي د سی هغه غږیده. خو اوس تر ډیره بریده خوشبختانه به ویم چې د سیو پروګرام ځینې ملګری جوړي سیږي، مشاعری جوړی. نو بیا موږ هغه د شپې پروګرامونه په مشاعرو رنگینو اوبې ډیر خوان کوي، او هغه په خواني کوم دودونه سیو تر ډیره کم سوي دي، لکه د خصوصا د موسیقي په برخه کې. فکر کوم نه تنها په لوګر کې، البته په ټول افغانستان کې هغه تر هغه په خوانه اوس کچه بخي کم سوي.
تاسو ویل چې په ودونو کې د خوخي په مراسمو کې اوس یو څه تغییر پکې راغلی، د هغه د چې مشاعری پکې کیږي، ترنم پکې کیږي، نور څه هغه بیا رسنیس کیږي.
کلی کې خو مخکې مدونه وکړه چې هغه خلک له ادب سره بلد نه، کال ته موږ څو کسان نه کینو شیر ورته وای، شاید یو په پویم نسی. مخکې مدونه وکړه چې موږ خپل ملګری فیسبوک ته دغه سي ملګری کینی او ویډیوګانې دي، بعضی شخصي دي او بعضی کله کله دغه دی واده پروګرامونه دي. موږ څو 15 شپږ دني جوړ کړل دغه تیر وختو کې، هم د ستروس نه دی رسنی سوي لکه په رادیو پرخه کې، تلویزیون، خو شخصي فیسبوک ته ټول ملګری ورک.
زاید صاحب، لوګر کې د یو شمیر مدنونو د شتون په وجه ډېر لرغونی آثار او د مدنیت ډېر نخنی خانی پکې شته. د دې آثار د ساتنې لپاره په لوګر کې موزیم شته که نشته؟
او موږ لوګر کې موزیم لرو خو د موږ مثالنه کار لرو او په سجاون کې موږ اثر لرو او په خروار ولسوالۍ کې موږ اثر لرو چې هغه معلوم سوي دي او قتل سوي دي او رایستل سوي دي او تر اوسه فرهنګ ریاست په دې کې ښه جدي منډې رامنډې وي او هغه چې کوم زاړه اثار چې دي لکه مثال زیارتونه یا د هغو ښه انتظام تر اوسه داسې په چوکاټ کې نیولی ده سیدا باید وساتي.
احمدی صاحب تاسو نظر څنګه دي د لرغونی آثار په لوګر کې ساتل کیږي کدا سده چې کلی کیندنی کیږي هغه بیا کابل ته انتقال وي د لوګر ځوان نسل دغه نه استفاده کوي کنه لوګر خلک د لوګر د مدنیت نه څه معلومات لري او کنه لري
ولا تر ډیره نه تقریبا په سلسله کې زه وایم سلوخ په ساده خلک ور سره آشنایی لري هغه هغه په برخه کې درته په لوګر کې شته په موږ خپل اطلاعات کلتوري اسات کې همداسې ځینې تاریخي آثار لرو نو استفاده ترې خاص نه ده سوې خو ملګری راځي ګوري او خو ډېر خاص استفاده ترې کوي.
دا کوم تاریخي آثار چې شته یا د مدنیت کومې نښې نښانه چې موجود دي هغه جنبندې شوي دي تاریخ او دا شاند مسایل لري یا څوک شته یا راهنما شته چې هغه په ارتباط باندې ځوانانو ته معلومات ورکړي؟
و شته هم د سې لوګر ولایت اطلاعات کلتوري اسات کې دغه ټولې خودل سوي دي د تاریخ لیکل سوي دي هر کوم شان چې دغه ټول تاریخ ورشي لیکل سوي دي.
ګواخ صاحب لوګر کې عامه کتابتون او د نور وړو کتابتونونو فعالیتونه څنګه دي؟ خلک په ځانګړي ډول ځوانان مطالعه کوي. په لوګر کې د کتاب بازار څنګه ده؟
د افغانستان ټول په عموما افغانستان کې لوګر زونه خیم ټول افغانستان کې اوس د تعلیم په کچه باندې بد اغیزې کړي ده نو مطالعه سره خلکو شوق کم شوی ده نو جمهوریت پرجیدور په دې خو ډیر خلک کم خلک کتاب اخلي د کتاب سره شو
څه فکر کوي؟ اقتصادي مشکل لري خلک ناهیلی دي سلام الله
او عموما خلک وګم دي او خلک ناهیلم دي نو د لوګر کتابتون کې عامه کتابتون کې د خاص کتابونه نشته چې هغه خلک مطالعه کوي د خلک مطالعه ول کتابونه نشته او بل په عامه د نورو تجارتي کتابونه کې هم کتابونه خاص نشته.
د فرهنګیانو رول په دې کې څه ده چې خلک وهڅوي ځوانان ماشومان دا وهڅوي چې دوی صنعت کتاب مطالعه کوي؟
دلته باید عمومي کمپاین وشي د کتاب لپاره چې په لوګر کې دا کمپاین نه د سوې تر اوسه پورې فرهنګیان نه مده هله ده چې د کتاب واخل لپاره یو پروګرام یا یو سیمینار وړاندې کړي.
تسلسل تاسو څه وایي؟ په لوګر کې د کتابونو مطالعه څنګه ده؟ ځوانان علاقمندي ورسره لري؟
په لوګر کې خو مطالعه یو څه ښه وه مخکې خو دا اوس حالاتو کې مطالعه بیخي پټه په درېدلې ده که څه وایم. څومره چې زه معلومات لرم داسې کس نشته چې هغه د لاړ شي او کتاب عامه کتابتون کې مطالعه وکړي او بل عامه کتابتون کې داسې کتابونه هم نشته چې یو متعلم یا یو محصل یا یو مطالعه کوونکي ته ګټه ورسوي. کوم کتابونه چې ذوق ده او هغه مطالعه کوونکی دې ته هڅوي چې مطالعه وکړي هغه رقم کتابونه موږ نه لرو.
همدا خبره غواړم له درمل صاحب څخه هم پوښتنه وکړم څنګه ده کتاب لوستنه څنګه ده؟
لکه څنګه چې موږ یادونه وکړه بیخي کمرنګه ده خلک دې ته درول نه کوي چې مطالعه وکړي او بل سر اقتصادي مشکلات سر ناهیلیتوب سر د کتابونو نشتون دغه ټول دلایل دي چې د مطالعې کچه بیخي کمه ده خلک کتابونو ته نه ځي کتابونه نه اخلي او مطالعه برخه بیخي کمزوري ده.
زاید صاحب ځوانان راپاڅیږي اول ډیر په پاک احساس سره یو فرهنګي بنسټ جوړوي خو بیا وروسته دغه بنسټ فعالیتونه په ټپه دریږي. لوګر کې دا حالت څنګه دی؟
لکه مخکې یادونه ما وکړله چې څو ادبي ټولنې موږ جوړې کړې هماغه چې د ملګرو تشویق وي راول منډې وي رامنډې وي چې تر څو پورې مثال شلو کسان پنځه ویس کسان موږ مشاور دغسې ډېر سوي دي ځکه په مخکې تېر سوي دي خو داسې یو کمیږي تر څو پورې هغه په ټپه ودرېږي لنډه اداره ځکه چې موږ لاول د ځوانانو ادبي ټولنه وه هغه له منځه همدا رقم لاړه پهلګه استاد ما مخکې یادوري وکړه چې د هغه و د لونګین په لړ اخیزه دا یو هغه لرغونی ټپه وه چې د دې په نوم باندې ډېر اهنګ یې لاره په خلکو کې ډېره مینه وه هغه لرله ډېر خلکو به خوښوله موږ هغه پنځلس ورځې نه یوه او ډېرو خلکو کې داسې محبوبیت پیدا کړی و خو کرار کرار د خپلو ملګرو د کمزوري له وجې نه دا راشي پاتې شوه. لګن استاد ما مخکې مو ویل چې موږ سوالي صاحب یو ادینه فکر دی را جوړ کړی اله جمعه به کیناستو په دې کې خواله دا و چې د پوهنتون استادان د زبان او پښتو زبان دواړه پکې وو او په دې کې سکونده یو چاته به لیکچر ورکړي ستو مثال نه ناغ راوړي مثال ادبی ټوټه یا مثال لنډه کیسه بیا په هغه باندې هغو استادانو د موږ باندې تنقید کوو ډېر ښه کاروان و خو د موږ د ملګرو له وجه نه هماغه سپسې پاتې شوله. بیا اوس د ادبي بهیر هم زه په ړنګېدو بولم خو ځکه سې تشویق نه وي ملګري نه وي دا شی داسې په جوش و په خروش نه وي نو معلومه خبره ده چې دا په ټپه دري.
احمد صاحب که فرهنګي بنسټونه جوړیږي او د احساساتو په بنا باندې او څه منځته راځي او بیا له منځه ځي څه فکر کوي د دې تاثیرات به څه وي؟
ادب یو داسې ده په اول کې هر څوک مینه محبت کوي هر څوک غواړي چې په دې کې راشي دغه تر راځي سره هغه څوک اخر پاتې کیږي چې هغه رښتیا د ذوق د شعر او د ادب خدمتګار او مینوالي هغه مینوال هر کله مینوال د شعر او ادب مینوال خدمتګاران پات کیږي نو هر څوک او هر رقم خلک په ادب کې نصیب پات کیدلی څو ستر لاملونه لري خو دا لامل هم د سیزن ملګری کله چې پدې کې کوم شخصي ګټه ولټي دوی فکر کوي پدې کې موږ کوم شخصي ګټه د سیزن خلک شاید د سیمو وسی سي په دغه ادبي بنسټو کې هم ستامخ کېدونه کړی د خپل ګټي وګوري ورسره دوی پوي پدې کې موږ ګټه نسته دغه یو لامل هم د سیزن ا د خپل شخصي ګټ په چپ کې نه ویني ځان تر باس یا لری کی او یو مشکل هغه مخیده ته دونه کړی ادب د سده سغه یوازې مینې پورې تراوړلی سوکس مینې وسرهونه لري هغه نسی کولی سي ادب مختیس
ووخ سي بل تنجن او هلکان د زده او تحصیلات سره علاقه لري او کني لري
اول خل سي به بهدا زیاته مینې یو ګر خلک له تعلیم سره نو هغه وجه د چې دلته مکتبونه هم شخصي زیات دي دولتي لیسیم پاله دي او پانتونم په عمل کې پاله ده او معمول کې په ولسوالۍ کې خوندځي سته نو د لوګر خلک تعلیم سره زیات مینه لري.
بیا هم لاندې موسیقي اورو او وروسته بیرته خپل خبرونه تر وګرځو.
sandare ratraavna ho jun kom sandare ratraavna jun kom sandare ratraavna alu zama alu zama wazare ratraavna alu zama wazare ratraavna ho jun kom sandare
سرور صاحب کده ورستی پختنه پینوان در رسنه پاړه پختم څنګه کېدای شي رسنه خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي او د ولس په عامه پوهاوي کې خپل اغیزمنتوب څرګند کړي؟
نو په دې تړه زه ویلای شم چې ولس یا خلک رسنه سره زخت ډیر مینه لري او رسنه هم غواړي چې مثال فعال پاتې شي خو متاسفانه په دې ورستی نه هم یاشتو کې چې د افغانستان اسلامي امارات واک تر لاسه کړي په افغانستان کې رسنه او تېشه کړي. البته یعنی څومره چې په جمهوریت کې رسنۍ معصر وي او همري د ټولنې د عامه پوهاوي لپاره کار کول اوسنۍ امارت په دې تړاو توجه نه کوي، بیا هم نړیواله ټولنه او همدارنګ هغه مدافع دفترونه چې د خبریالانو لپاره او یا هم د رسنیو د تقویل لپاره په افغانستان کې کار کوي، دوی هم کوششونه کوي په دغه نهو میاشتو کې، خو متاسفانه چې داسې یو څه تر اوسه ترلاسه شوی نه ده چې د رسنیو لپاره د رسنیو د خودکفایي لپاره چې دوی خودکفا شي او په دغه برخه کې کار وکړي د عامه پوهاوي لپاره داسې یو څه نه ده رامنځته شوی چې دوی باید خپل نشرات ته ادامه ورکړي، خپلو کارونو او فعالیتونو ته ادامه ورکړي. نو بیا هم امید لرو او غږ مو په د افغانستان په اسلامي امارت باندې داده چې له دغه وعدو څخه تیر شي او دغه وعدی چې کوي د ته د عمل جامع ور واغوندي او عملا موږ وینو باید چې دوی واقعا د رسنۍ په برخه کې ملاتړی دي او کولی شي چې مثلا رسنۍ حمایه کړي تر څو موږ د عامه پوهاوی په برخه کې رسنۍ ته ځینې پروګرامونه جوړ کړو او یوازې دا خو نه کیږي چې مثلا د جمعاتونو ملا امامان کولی شي چې خلکو ته پیغام رسوي. نو که چیرې یو جمعات کې زر کسی ملا امام یو پیغام ورته ورسي، خود راډیو اوریدونکي مثلا یو محلي راډیو 15000 یا 50000 یا 40000 اوریدونکي لري، یعنی یو پیغام کولی شو ډیر په کم لګښت په کم مصرف خلکو ته ورسو.
د حجره د خبرونې لیدرونو ملمنو هر یو مشر شاعر محمد نذیر زاهد، زوان فرهنگیان عبدالواسی احمدی، محمد صابر گواخ، احمد تسل، بلال درمل او همدارنګ لیکوال او خبريال متی اولا سرور لټولو مننه. درنو اوریدونکو د حجره د خبرونې د محتوا سره سم د لوګر د فرهنگیانو غوښتنې وندخنې د ولایت د اطلاعات او فرهنگ رئیس قاضی رفیع الله سمیم سره شریک کړي. نو موري داسي ویل
په لوګر کې د فرهنگیانو ترمنځ د تړاو استاد هغه چې موږ زمينه مساعده کړې د سیمه زمنګ ټول فرهنگي ورونه هغه چې شاعران دي، کوالان دي، باندې هغه چې کتابت والا دي، دوی ټول سره جمع کو سره کینو پرابطه کې کو هغه لپاره موږ یو کار دا کړی د سپلوګر کې مسند ګل بهیر یو ادبي بهیر د شي هغه مخکې موجود طالبان دي مارت لارته نه مخکې موجود موږ څه کړه راغو دا مو الله غختلې پراخه مو هر دوه نه ترمنځ یو غونډه سوي ده د کې شاعران خپل شعرونه وایي، دغه شی شعر کرکتنه ته وړاندې کوي، دغه شی په مقالو باندې بحث کوي، هغه بیا راپور جوړیږي، راپور وړاندې کوي او دې تر څنګ په لوګر کې عام شاعران خپل کېم ناشتي لري، وخت نا وخت دوی خپل کېنی یا سیم دسته په سیمه ته ځي، هلته هم دوی خپل شعري ذوق کوم د داخلو بوي او دې تر څنګ په لوګر کې د کتاب او د کتاب د متعدی او د کتاب د نندارتون په اړه به دوی وایي. الحمدلله په لوګر کې د کتاب لوست فرهنګ ژوندی ده او د پارلمنکارم کړی ده، د روژې میاشتې موږ یو کمپاین وکړو مکتبونو او دغسې پوهنتون کې چې ډېر تاثیر هم درلود. کتاب نندارتون دپاره موږ په راتلونکې اونۍ کې یو برنامه نیولې ده، غواړو چې لوګر په سطح باندې د کتاب د نندارتون یو لوی برنامه په لار واچو، ولسوالۍ او مرکز څخه خلک راشي او په دې نندارتون کې موږ سره اشتراک وکړي. دغسې کوم د قشنه چې په لوګر کې د دوی ترمنځ موږ یو همغږي لرو، دوی سره وخت په وخت ناشتې کوو، غواړو په راتلونکي کې په نږدې وخت کې د دوی د کوم شي نقاشانې کړي دي یا کومه تابلوګانې چې دوی جوړې کړې دي دا هم نندارې ته وړاندې کړي، هم نندارتون دوی لپاره هم جوړ کړو. دوی چې کومې ستونزې وي موږ په لومړي راتګ سره حل کړلې، دغسې جواز مسلې نورسې مسایلې وو او دغسې شعرونه د کره کتنې ته وړاندې کېږي مختلفو غونډو کې، داسې په ادبي بهیر کې.
په لوګر کې د کتابونو چاپ څنګه دی؟ مخکې ستاسو ریاست د لوګر مجله چاپوله.
البته یادونه باید وکړو چې موږ لا هم دا کار نه کړی چې کتابونه چاپ کړو، خو پلان لرو چې موږ زاره سره دا خبره وکړو چې باید په لوګر کې کوم لیکوالان شي دي یا شاعران دي یا نور داسې یو کتاب لیکي، باید کتاب یې چاپ هغه ارمان چې دوی لري د بیا سرته ورسېږي. دا اوس هم ته دوه کتابونه راغلي دي، یو د ارواپوهنې موضوع اړوند ده او یو د سیحانی په نومه یو عالم دغه شعري ټولګه ده. د مجلې په اړه باید ووایي چې په فرهنګ ریاست کې مخکې مجله نه ده چاپ شوې، البته جریده لرو، میاشتنۍ جریده د لوګر په نوم باندې، نو هغه زموږ راتګ سره سم تقریبا د اتمه ګڼه چاپېږي چې وروستی ځل هم د سورج مخکې نمیشت په اخر کې مونږ چاپ کړو مشاعره کې موږ انداز ته توجه هم کړو لوګر پسند لوګر مشاعره کې
خاغلی سمیم د لوګر موزیم څنګه د تاریخي آثار لري او د تاریخي آثار د ساتنې او استفادې لپاره برنامه لري
او تاریخي آثار په موږ موزیم کې موږ لرو خو البته تاریخي آثار د موږ کم دی اوس موږ کمپاین شروع کړی دی چې لوګر په ساته باندې دا چې کمپاین په لار باندې واچو چې په سیمه کې په کلو باندو کې ځینې تاریخي آثار دي خلک نه استفاده کوي او هسې فضول پراته دي ورسره هغه تاسو مطالعه کې مو په خپل موزیم کې کړي موږ موزیم ورسره بډای افغاني
خاغلی رفیع الله سمیم په وروستیو میاشتو کې سیمه ییز رسنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوې دي د هغوی سره د مرستې په خاطر څه پروګرام لري
شک نشته چې په افغانستان په کچه باندې بیا په لوګر کې هم دغه شی د رسنۍ اقتصادي ستونزو سره مخ دي البته خصوصي رسنۍ مونږ کابل کې مرکزی دفتر سره د خبره کړې ده دغه شی یو نامه سره د خبره کړې ده چې دوی اقتصادي ستونزې لپاره یو حل وکتل شي په لوګر کې د رسنیو سره د مسؤلیت عنوان لاندې موږ میاستنۍ ناسته لرو نو په هغه کې هم دا خبره موږ کړې چې موږ په د وزارت څخه داسې څه زیری راکول شوی دی او شین چې دغه لګول شوی دی چې د لوګر د رسنیو چې څومره کارمندان دي دوی سره د دوو میاشتو د معاشونو وعده شوې ده خو دا کار نهایي نه ده انشاءالله کوشش کوو چې کار نهایي شي دوی د دوو میاشتو معاش ټول رسنۍ دغه دولتي دي او که غیر دولتي دي نو ته ورکول شي هغې تر څنګ لوګر کې موږ هم داسې کوم خیریه بنسټونه شي دي یا کوم موسسات شي دي په دوی باندې هم بار بار غږ کړی چې د رسنیو یا د ژورنالیستانو اقتصادي ستونزه کې همکاري وکړي تر څو دوی د دې لپاره فارغ شي چې خپله برخه کې کار وکړي او په ډاډه زړه کار وکړي
د مشال راډیو د حجرې د خبرونې درنو اوریدونکو زموږ دا خبرونه چې د لوګر د فرهنګي حالت پر سرنګوالي مو چمتو کړی و تر همدې ځای و تر وی بلې داسې خبرونې له تاسو اجازه غواړو او د مشال راډیو د پات خبرونه د اوریدو بلنه درکو
حجره